السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د امریکا جمهوری پالو خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤول وګڼي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ مهمو خبرونو ته. ملګرو ملتونو پرون له طالبانو وغوښتل چې لا هم فرصت شته چې له ستونزو څخه د افغانستان د ایستلو لپاره فکر وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبانو د واک ته رسیدو د کال له پوره کېدو سره هممهاله همداراز وویل که بدلون رانه وړل شي وضعیت ښایي لا خراب شي. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه له هغو کسانو سره تعامل کوي چې بشری حقونه رعایتوي او د ټولو افغانانو استازیتوب کوي. پرون طالبانو د واک ته رسیدو د لومړۍ کلیزې په مناسبت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې همکاري ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو مشره وایي د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته د افغان ښځو او نجونو وضعیت لا هم ناوړه دی. سیما بهوس پرون د طالبانو د واک ته رسیدو له لومړۍ کلیزې سره هممهاله په یو بیان کې وویل افغان ښځې او نجونې له کار او تعلیمه بې برخې کړای شوي، روغتیایي اسانتیاوې محدودې شوي او تاوتریخوالی پرې زیات شوی دی. دې له ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی وباله. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي لور یې له ښوونځي څخه محرومېدو ته نږدې ده، ځکه چې طالبان له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. خاغلی کرزی د جرمنی له دویچ ویلې سره په مرکه کې وویل چې د دې لس کلنه لور ملاله له شپږم ټولګي څخه فارغېدو ته نږدې ده او له شپږم پورته به درس نشي ویلی. طالبانو تیر کال له وخته رسیدو وروسته ویلي وو چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو خپله ژمنه یې د نړیوالو له فشارونو سره سره تر اوسه نه ده په ځای کړې. طالبانو پرون د آریانا نیوز خبریال صبور رؤوفی په داسې حال کې ووهه چې نوموړي د چاودنې د ځای تصویر اخیسته. پرون د آریانا نیوز تلویزیون د ودانۍ مخې ته چاودنه وشوه چې لږ تر لږه شپږ تنه پکې ژوبل شول، خو کله چې رؤوفی غوښتل پر خپل موبایل ټلیفون د پیښې ویډیو واخلي طالبانو ووهه او په خپرو شوو تصویرونو کې د رؤوفی له سره پر مخ بهېدلې وینې هم ښکاري. او د افغانستان د کرکټ ټیم پرون دوشنبه د ایرلند لوبډالې ته په 28 منډو ماته ورکړه. دا د دوو لوبډالو ترمنځ څلورمه شل اوراز سیالۍ وه. تر دې وړاندې لومړۍ دوه شل اوریز سیالۍ ایرلند او یوه افغانستان ګټلې وه. د دواړو لوبډالو ترمنځ به وروستۍ مسابقه سبا چهارشنبه کې. دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یې آدرس دی. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونه اورئ، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې د سر موضوع دا ده چې د امریکا جمهوری پالو خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤول وګڼي. خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د یوه کال له پوره کېدو سره په یو وخت په یوه یادښت کې د ولسمشر بایدن د تیر کال د اګست د پریکړې دفاع کړې. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو.
د امریکا جمهوری پالو خبرداری ورکړ چې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر ولسمشر جو بایدن مسؤول ګڼي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان واک ته ورسېدل، خو سپینې ماڼۍ د طالبانو د واکمنۍ د کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه وکړه. تر دې مخکې د یکشنبې پورست د کانګرس په استازو جرګه کې جمهوری پالو په خپل راپور کې له افغانستانه د ځواکونو په ایستلو کې سپینې ماڼۍ د ترتیباتو په نیولو کې پاتې وبلله. د جو بایدن د ملي امنیت سلاکار ویندوی اندرین واټسن وویل چې باید پر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ را واچول شي چې له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. په همدې حال کې د جمهوری پال ګوند استازو جرګې غړي وایي چې روانه اونۍ به یو راپور خپور کړي چې له افغانستانه د بایدن له لوري د ځواکونو ایستل یو ناورین و. په راپور کې ځینې کلیدي پوښتنې مطرح کیږي، لکه دا چې د ځواکونو د ایستلو په اړه په سپینې ماڼۍ کې پریکړې په څه ډول کېدې. په تیر بیا په داسې حال کې چې ملکیان او ډیپلوماټان له افغانستان نه وېستل شوي، ولې پوځیان وېستل شول؟ ډېر انتقادونه په دې کېږي چې امریکا خپل متحدان په میدان پرېښودل. خو د امریکا حکومت وایي چې 140,000 افغانان له دې سره سره له افغانستانه د حواله لارې ایستلې دي چې د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې د کابل په هوایي ډګر کې انتحاري برید وشو او د 14 امریکایي پوځیانو په ګډون یې لسګونه ملکي افغانان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د تیر کال اگست څخه تر اوسه پورې شاوخوا 800 امریکایان له افغانستان څخه ایستل شوي دي.
و موردل چې د امریکا جمهوریت پال خبرداري ورکوي چې له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ګډوډۍ په خاطر به ولسمشر جو بایدن مسؤل وګڼي. تیر کال کابل ته تا د طالبانو له ننوتو یوه ورځ وروسته نړیوالو ځواکونو د هوایي ډګر له لارې د خپلو اتباعو او همکارانو د تخلیه 15 ورځنی بهیر پیل کړ. دغه بهیر له هماغه پایله خونړی او ګډوډ و. په لومړۍ ورځ چې د زمري یا اسد میاشتې 15 نیټه وه، لږ تر لږه درې کسان د الوتکې له باډۍ راوغورځېدل او مړه شول. د دغو مړو شوو کسانو په منځ کې یو هم 26 ډاکټر فدا محمد امیر و چې کورنۍ او ځوانه ناوې لا هم د غم پر ټغر ناسته ده. دا چې ډاکټر فدا محمد ولې له خطره ډک دې سفر ته ملا تړلې وه او کورنۍ اوس په څه وضعیت کې ده، په دې اړه تفصیلي راپور تر لاندې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ. دا د امریکا د هوایی ځواک د هغې پوځي الوتکې غږ دی چې تیر کال د زمري یا اسد میاشتې 15 ترې د کابل په هوایی ډګر کې لږ تر لږه درې کسان راولویدل او مړه شول. د دغې الوتکې پر باډۍ د سپرو کسانو شمیر زیات لیدل کېده، خو له غورځېدو وروسته د دریو کسانو مړینه تایید شوه. په وژل شوو کسانو کې د کابل د پغمان ولسوالۍ ځوان ډاکټر فدا محمد امیر هم شامل و. فدا محمد د کابل د یو خصوصي پوهنتون د ستوماتولوژي له څانګې تازه فارغ شوی و او د دې ښار شهید څلور لارې کې د غاښونو کلینیک هم درلود.
نو هغه ورځ به داسې ورځ وي چې زه به هغه په ژوند کښې میرغم، کله چې مور او اولاد له لاسه ورکړي هغه بېسره هم راځي. تاسو خپله داسې فکر وکړئ.
شاهجان د ډاکټر فدا محمد مور ده. هغه وایي د زوی د وژل کېدو غم یې لا تازه دی، خو ګیله منه په دې ده چې تر اوسه یې نه امریکایي چارواکو او نه هم د طالبانو حکومت پوښتنه کړې ده.
دولس کاله ته په مکتب کښې ووایه، اوه کاله ته په پوهنتون کښې ووایه، دا خو مجبوری ده کار کوه. زه خو ولیده چې زمونږ وضعیت خرابېده، ویل به چې څه حال به راځي. خو پکښې قرضاره وو، د افغانستان باندې خو بده ورځ راغله، د چا خبره ناچاري راغله، لکه نه هېڅ وخت یو داستر داسې کار نه کوي.
ډاکټر فدا محمد امیر د څلورو ورونو او 15 خویندو مشر ورور او له وژل کېدو مخکې د همدې لویې کورنۍ یوازنی نفقه ګټونکی و. د فدا محمد مور وایي له زویه یې د نږدې یو کال ناوې ځوانه پاتې شوه او پر دې سربیره یې تر اوسه د واده پورونه هم نه دي خلاص چې دوی ورسره ځورېږي. شاهجان وایي له رسنیو پرته یې نور هېچا هم د خواخوږۍ په پار ور نه دی ورټکولی.
صرف همدغه رسانۍ راغلل، نو زه لکه د مونږ په زخمو چې مازې جوړې، مونږ سره څه وکړې؟ دیار اولاد همداسې شوی وی، بیا به درد ورمال شوی. نو زمونږ درد به څه دي وخل؟ زمونږ ماشومان خو ده ټول دسی د چا خبره واړه واړه دي، هغه پاتې د سرپرست همدغه و، تحصیل کرده د چا خبره همدغه و، څوم چې دلودې که نه دلودې، په همده مصرف کړې، قرض هم کوه، د کور نیمه ډوډۍ هم خوړه، په دم تحصیل کوه چې ودرکړي چې زمونږ آینده ښه شي.
د فدا محمد مور د عدالت غوښتنه کوي او ادعا کوي چې زوی په لوی لاس د پیلوټ او یا هم د هوایی ډګر د ترافیکو د مسؤول د غلط پریکړې ښکار شوی دی.
مونږ خو ډېر قرضدار و، د ده د واده تقریبا یو کال وتلی و، خو د افغانستان هغه خو تا ته معلوم نه رسم رواج په هوټل کښې په مونږ واده وکوه.
د ډاکټر فدا محمد پلار پاینده محمد ابراهیم خیل چې اوس وزګار په کور ناست دی وایي زوی یې د ماسترۍ او دکتورا ارمانونه ګور ته یووړل. هغه وایي زوی یې تر اووم ټولګي پورې د پغمان په یوه کلیوالي ښوونځي کې زده کړې وکړې، خو وروسته د ښو زده کړو په مقصد د خوشحال خان مېنې محمود هوتکي لیسې ته ولاړ. د ښوونځي له فراغت وروسته فدا محمد دولتي پوهنتون ته نه بریالی کېږي، خو پلار یې وایي په شخصي لګښت او سختو شرایطو کې یې وکاله خصوصي پوهنتون پرې ولوست. د پوهنتون د فراغت او واده یې لا کال نه و پوره چې هغه د الوتکې له باډۍ راولوید او د ژوند لاره یې بېله کړه. پاینده محمد ابراهیم خیل وایي زوی یې بهر ته د تګ هیڅ نیت نه درلود او نه یې دوی ته په دې اړه څه ویلي وو.
سهار له کوره ووته، سرای شهید کې کلینیک د غاښو درلوده، تقریبا درې نیمې بجې هغه زنګ ووهه و داسې پېښه شوې ده، دا محمد د تاز دویدم مالو و داخله تیاری غورځولی ده، 500 پوملی ته بازار نه ورسه.
پاینده محمد ادا کوي د د زوی او نور هغه کسان چې د الوتکه په باډي پسې سريخو امریکایي ځواکونو په لوی لاس وجليدي. د د پټکو دغه کسان غوختل الوتکه ته پورته شي، خو په نیمه لار کې پرې پیلوټ دروازه بند کړي او دوی له 2 متره فاصله د ګام اچولو زړه نه دی کړی. دای پیلوټ او د هوایی ډګر ترافیک ملامتوي او وایي په داسې حال کې چې د هوایی ډګر امنیت ټینګ او کومبریت هم نه و شوی، باید الوتکه نه وای الوزول شوی.
دا کار لازم و چې دوی وکړي چې هیڅ مشکل مثال په میدان هوایی کې نه ده پېښ شوی. یعنی میدان هوایی مکمل ګوره دو پلاس کې و، طالبان بیرون امنیت نیوله و نه نه مکمل دو نیوله و.
د کابل هوایی ډګر د امریکا او د ناتو د یو شمیر نورو غړو د تخلیه عملیاتو دوه اونۍ وخت ونیو او د تیر کال د اگست په وروستۍ نیټه پای ته ورسیدل. د دغو عملیاتو له پایله او کابل ته د طالبانو له ننوتو سره هممهاله د کابل هوایی ډګر بشپړه پوځي بڼه غوره کړه او ټولې ملکی الوتنې یې وځنډېدې. په لزګونو زره کسان د هوایی ډګر شاوخوا دروازو ته په دې نیت راټول شوي و چې ګواکې له کومو ښکاره اسنادو پرته به یې بهرنیان له افغانستانه وباسي. دې دوه اونیو او له هغه راوروسته میاشتو کې له 1,25,000 ډیر کسان له افغانستانه وایستل شول چې بهرني اتباع د پخواني حکومت یو شمیر چارواکي او د نړیوالو ځواکونو پوځي او ملکی کارکوونکي او د هغوی د کورنۍ غړي پکې شامل وو. په دوی کې یو شمیر داسې کسان هم الوتکه ته پورته شوي او بهر ته تللي چې له بهرنیو سره د کار هیڅ اسناد یې نه درلودل. د تیر کال د سنبلې یاواګې په 14مه نیټه د تخلیه د دغو عملیاتو پر مهال د کابل هوایی ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه هم وشوه چې 14 امریکایي سرتیري او له 100 زیات ملکیان پکې ووژل شول. داعش وسلوالو هغه مهال د دغه برید پر غاړه واخیسته. ډیرو لویدیځو ډیپلوماتانو له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او بیا د تخلیه پروسې پر څرنګوالي کلکې نیوکې هم کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون ډیرو مسؤولو چارواکو د دې کار ننګه کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد چارواکو د تخلیه عملیاتو پر مهال د الوتکې له باډۍ د افغانانو د غورځېدو په پیښه کې پیلوټ او د الوتکې عملیې ته هم براءت ورکړی. نیویارک ټایمز رسپانه 13 جون میاشت کې د امریکایي چارواکو په حواله وویل پیلوټ او د الوتکې عملیې د لا خطر د مخنیوي لپاره مناسبه پریکړه کړې ده، خو د قربانیانو کورنیو ته دا خبره د منلو نه ده. د ډاکټر فدا محمد پلار وایي ملګری ملتونه او نور لوړپوړې ادارې د دوی د عدالت غوښتنې غږ واوري او د زوی د وژنې جبران دی ورکړي.
یعنی په حساب یا د تاثیریت په حساب مونږ ته کومه خبره ونه کوله. اوس باید مونږ غږ په حساب په داسې نړۍ باندې په ملل متحد باندې وشي چې د مونږ غږ هغوی واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې د افغان خبریالانو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شبکې د افغان خبریالانو او رسنیو وضعیت ناوړه بللی او په افغانستان کې د رسنیو پر سانسور او د خبریالانو پر زورول کېدو اندېښنه ښودلې. تفصیل له اسمت څاروانو.
د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې پرون دوشنبه د طالبانو د وخت رسیدو له لومړی کالیزې سره په یو وخت پر حکومتونو او نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغان ژورنالیستانو او رسنیو ملاتړ زیات کاندي، ځکه چې په افغانستان کې پر هغوی حمله، ځورول، سانسور او سخت محدودیتونه دوام لري. د ژورنالیستانو د سیمه ایزې ټولنې له طالبانو په کلکه خوشتي چې د مطبوعاتو ازادي رعایت او په افغانستان کې د ټولو ژورنالیستانو خوندیتوب او امنیت ډاډمن کړي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې د جنوبی آسیا د رسنیو د پیوستون شبکې اعلامیه خپره کړې ویلي لکه چې د 2021 د اگست په 15مه طالبانو کابل نیولې د افغانستان رسنۍ په خپل تاریخ کې تر ټولو لتیار کال سره مخامخ شوي. د رسنیو د حقونو سرغړونې په دراماتیک ډول ډېری شوي، په رسنیو بندیزونه لګول شوي، د رسنیو عواید کم شوي او په نتیجه کې د رسنیو کارکوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا ټوله نوې طالبانو د 2021 د اگست په 18مه په خپل لومړنۍ خبري غونډه کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د شزو د حقونو د ملاتړ خبره کړې وه. خو عملاً په تیر یو کال کې بریدونو، ځورونو، ګواښونو، وشنو، قانوني محدودیتونو او د رسنیو بندولو ته زور ورکړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یوناما د راپور له مخې د 2021 د اګست له 15 څخه د 2022 د جون تر 15 پورې د رسنیو د حقونو 103 سرغړونی مستند شوې دي. د دغو سرغړونو په منځ کې د 122 خبریالانو نیونی، 85 ناوړه چلندونه او د 3 ګواښونو موارد شامل دي. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون له وروستي سروې سره سم د خبریالانو خلاف سرغړونې شاوخوا 80% د طالبانو له لوري شوې دي. سروې ویلي چې اقتصادي بحران هم د افغانستان رسنیو ته سخت زیان اړولی دی.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي رادیو واوري.
لا ترو سام منزل پگتنا کڑو خبر نیو چپ کما پلا چاپ فرے بخوڑا چاپ دو کو اخوڑا جی حیا نہ پی جنی دنیا ہو اخوڑا چاپ فرے چاپ شملو اخڑا چاپ پٹکو اخڑا جی حیا نہ پی جنی دنیا ہو اخڑا چاپ فرے
آزادی رادیو د بی طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبر مرجع ده.
Thank you. خطول ما خفاش ولی دم رزر پس بانده خساش ولی ولی پا خطول ما خفاش ولی دمر زر پس بانده خساش ولی دمر زر پس بانده خساش ولی سلای بیارا تراستون شوله تیر پسلای بیارا تراستون شوله تیر پسلای بیارا تراستون شوله تچیل خندانا تکشنا شوله دم رزر پس بانده خساش ولی تچیل خندانا تکشناش ولی دم رزر پس بانده خساش ولی دم رزر پس بانده خساش ولی شمس پتا سور کی چیرا گیر شو شمس پتا سور کی چیرا گیر شو شمس پتا سور کی چیرا گیر شو خواگ سندرا پا نغماش ولی دم رزر پس بانده خساش ولی خواگ سندرا پا نغماش ولی دم رزر پس بانده خساش ولی دم رزر پس بانده خساش ولی ولی پا کتول ما خفاش ولی دم رزر پس بانده خساش ولی دم رزر پس بانده خساش ولی دم رزر پس بانده خساش ولی دم رزر پس
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
I'm not afraid. ازادي راديو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
Mashnad biyaban sar, de chigar zam levan.
بحث دی. لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
تاندی چانگی دا زوانان لپاره دا ازادی رادیو زنگری خبرونه هر اونی دا دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 15 بجو پورې اوریدل شي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ਪਲੰਦੇ ਸਨ
ځوان فکر له ځوانانو سره پر ټولو مسئلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سه شنبه په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار یې د چهار شنبه د مازګر له 4:30 تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي.
یا رستا دے مخبورا دے یوم دے پرتا باندې شهدا زيوم ده پرتا باندې شهدا زيوم ده يا راستا يا راستا د مخبورا زيوم ده پرتا باندې شهدا زيوم ده پرتا باندې شهدا
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو